سلامونه ستړي مشي کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته موزه فريده سيال د قادر جلالوف ته تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کو. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په چمن کې پر پاکستاني امنیتي کسانو د برید د څېړنې په اړه یو لوړ پوړی هیئت ګمارلی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د سپین بولدک چمن پر لار د وړ مې ورځې پیښه د یو نامعلوم کس له لورې پر پاکستاني امنیتي کسانو ډزې بللې او ویلي دي چې په دې اړه د څېړنو او عملونو د پیدا کولو لپاره ټاکل شوی هیئت پلټنې پیل کړي دي. دا تیرې شنبې په ورځ د کندهار سپین بولدک چمن دروازه کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښته رامنځته شوې وه. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې د طالبانو په منځ کې ولاړ شخص په پاکستاني سرتیرو ډزې کوي او وروسته نښته پیلېږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د بشري حقونو د سرغړاویو د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په تازه بیان کې د جنوبي آسیا لپاره د دې سازمان کمپاینر همایره حمیدی په حواله ویلي طالبان له بشري حقونو سرغړاویو ته دوام ورکوي او باید په دې اړه ورسره حساب کتاب وشي. وړاندې د میرمن همایره له قوله ویل شوي دي نړیواله ټولنه د طالبانو سره په ناستو کې په ښکاره توګه د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې طالبانو د بشري حقونو د نقص په اړه د حساب کتاب غوښتنه کوي چې ادعا کیږي په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبي او فرحت پوپلزی د طالبان لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته ده. د ترکیې پولیسو ویلي دي چې د یکشنبې ورځې د مرګونې برید په تړاو یې یوه ښځه نیولې ده. یکشنبه د استنبول په استقلال واټ کې وي چاودنې لږ تر لږ شپږ کسان ووژل او تر اتیاو زیات نور ټپیان کړل. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سلویو اعلان کړی چا چې بم ځای پر ځای کړی و د پولیس لخوا نیول شوې ده. پولیسو ویلي دي دولس امنیتي کمرې یې کنټرول کړي دي، یوویشت ځایونو باندې چاپی وهلي دي او شپږ څلوېښت شکمن کسان یې د پوښتنو لپاره نیولي دي. او د اوکراین ولسمشر وای روسي ځواکونو په خرسون ښار کې ټولې مهمې ودانۍ ویجاړې کړې دي. ولادیمیر زلنسکي تېر ماښام د نومبر په څوارلسمه خپلې شپنې وینا کې ویل روسي ځواکونو له ښاره د وتلو پر مهال په لوی لاس د برېښنا مخابراتو او ټلویزیون تاسیسات نړولي دي. د اوکراین پوځي چارواکو د تېرې جمعې په ورځ خبر ورکړ چې خرسون ښار یې له روسانو ونیو او د دوی خپل ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. د اوکراین د انرژي شرکت پرون دوشنبه وویل دوی هڅه کوي چې د ژمې په درشل کې د انرژۍ نړول شوي تاسیسات بیرته ورغوي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. دا وخت نړیوال سازمان ویلي طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. دا شته حساب کتاب څنګه کیږي وړاندې په خبرونه کې پرې راپور لرو. د دې موضوع سره جوخت بیا اروپایي ټولنې د افغان میرمنو په باندې محدودیتونه وضع کېدل غندلې دي او ویلي دي چې باید په دغې برخه کې جدي اقدامات وشي. په دې اړه هم درته وړاندې خبرونه کې راپور لرو. په میدان وردګ کې د نوموړي د سکال نوموړی واور ورېدلې ده. خلک ورته خوشحاله دي. دا د هغو ماشومانو غږ و چې په دې ولایت کې د واورې ورېدو وروسته په واوره کې لوبې کولې. خو بیا هغلته بېوزله خلک چې د سون کافي توکي نه لري شکایت کوي چې ژمی بې وخته راغلی دی.
واوره خو بې وخته وسپله، ټول خلک بېچاره دي، وسه دي، لرګی نه لري، ګاز نه لري، ګل نه غریبي.
خدا یوازې د میدان مرد وردک اوسیدونکو نه دي چې شکایت کوي چې ژمی بې وخته رارسېدلی دی او دوی ورته وارخطا دي. د کونړ نه هم په همدې اړه یو راپور لرو چې هلته هم خلکو شکایت کړی چې دوی د سون کافي توکي نه لري او ژمی رارسېدلی دی. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې درته راپورونه ولرو. نړیوال مسایل ته به هم تم شو. نو ملتیا مو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر همایره حمیدی ویلي طالبان له مافیت سره سره له بشري حقونو سرغړاویو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د حقیقي په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبي او فرحت پوپلزی د طالبان لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال پړې الا معلومات نشته ده. اغل حمیدی ویلی چې له شک پرته د غچخیسنی په اوسنی وضعیت کې د ډول نیونې بعد د ویرې او غچخیسنی فضا لا پسې پراخه کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې د او پر بنسټ د طالبانو لوري د خزو د حقونو د نیول شویو فعالانو ظریفی یعقوبی، فرحت پوپلزی او حمیرا یوسفی د خوشی کېدو برخلیک لا نه دی معلوم. د بخنی نړیوال سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې د خزو او بشري حقونو د مدافعینو د نیونو ورستۍ څپه د هر ډول سوله ایزو لاریونونو او د طالبانو د هغو ظالمانه پالیسیو په وړاندې د مخالفتونو ځپل دي چې پر بنسټ یې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د خزو او نجونو له حقونو سرغړونه کیږي. ات اکیږي چې د خزو د حقونو د غدری فعالانه په تیرو لس ورځو کې نیول شوی او د ځای او حال په اړه لا معلومات نشته. د جنوبی آسیا لپاره د بخنی نړیوال سازمان کمپاینری سمیره حمیدی ویلی له شک پرته د غچ اخیستنې په اوسنی وضعیت کې به دا ډول نیونې د ویرې او غچ اخیستنې فضا لا پسې پراخه کړي. اغلی حمیدی د طالبانو له لوري په تیرو لس ورځو کې د خزو د حقونو د مدافعینو ظریفی یعقوبی، فرحت پوپلزی، حمیرا یوسف او د دوی د همکارانو د نیونې په اړه په یو بیان کې چې د بخنی د نړیوال سازمان په ویبپاڼه خپور شوی ویلي، طالبان لا هم له مافیا ته برخمن دي او له بشري حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي. باید د بشري حقونو د نقص په اړه ورسره حساب کتاب وشي. نړیواله ټولنه باید په عمومي ډول او له طالبانو سره په ځانګړو مجلسونو کې د دوی دا کړنې وغندي او په ښکاره ورته ووایي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی اوسنۍ پالیسي د منلو وړ نه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روانې نومبر میاشتې په 15مه د طالبانو د حکومت ویند ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د میرمنو د حقونو یو شمېر فعالان هڅول کیږي چې د دوی د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي او د نړیوالو بې باوري رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه شاوخوا سلو تنو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شوي لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنګسار او وهل، په خپل سر نیول او زورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو پر مخ د لوبغالو او تفریحي پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوی. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال له اګست راهیسې چې طالبان بیا ځلې واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي او طالبانو ډیری ښځینه کارکوونکي هم مجبوري کړي چې کورونو کې کینی. جبري حجاب لرو سیمو ته له محرم پرته د سفر ممانعت، تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت په افغان ښځو او نجونو نور بندیزونه دي. دې بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولې دي.
د بخند نړیوال سازمان ویلی وو له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. له دې سره جوخته روپۍ ټولنې په افغانو میرمنو د محدودیتونو دوام غندلی دی. د دې ټولنې ارشاد ویانت پیټرز تانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو نقص د طالبانو له لوري د ژمنو خلاف عمل دی. په همدې حال کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي میرمنې چې تفریحي پارکونو او ورزشي ځایونو ته له تګ منع کړی شوي دي، د دغه وضعیت دوام د دخنی وربولیا او تفریح او ورزش د میرمن لپاره اړین بوري. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کابل اوسیدونکو 15 کلنه شابيبي چې د لس نفری کورنۍ غړي ده، په خبرې د سهار لوري به د خپل مسی سره د قدم وهلو لپاره کور ته سیرم پارک ته تله. خو وای له هغه ورځې راوروسته چې طالبانو پارکونو ته د میرمنو په ورتګ بندیز لګولی، بیا یې مسی پارک ته نه دا وړي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه وضعیت اندېښمنونکی وباله.
زما د ژوند یوازینی خوښي له لمسی سره می پارک ته تاګو، خو طالبانو له موږ دا خوښي هم واخیسته. اوس چې سهار شي لمسی می راته وایي چې پارک ته ځو، ژاړي چې ما پارک ته یوسه، خو زه ځکه نشم تلای چې طالبان می ونه وهي.
شابيبي غواړي چې په افغان میرمنو محدودیتونه پای ومومي ترڅو دوی په خپل وطن کې په آزاد فضا کې ژوند وکړي. صابره بل هغه میرمن ده چې په خبره د سابندۍ ناروغي لري. هغه وایي ډاکټرانو ورته په آزاد فضا کې د ورزش کولو وړاندیز کړی چې ناروغي پای ته ورسیږي.
زما رواني مشکل و ډاکټر ته فکر یو چې زه باید ورزشګاه ته لاړ شم. زه هر ورځ ورزشګاه ته تلم. وضعیت مې یو څه ښه شوی و او زما وزن او کم شوی و. اوس چې طالبان د ښځو لپاره دغه ورزشګاه بند کړې ده، حیران یم چې اوس څنګه وکړم. په دوا او دارو هم نه کېږي او موږ غواړو چې بېرته دا ورزشګاه خلاصه شي تر څو موږ وکولی شو د ساعت لپاره ورزش وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په میرمنو د محدودیتونو دوام غندلی دی. د دې ټولنې ارشاد ویان پیترستانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو نقص د طالبانو له لوري د ژمنو خلاف عمل دی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو او د میرمنو وضعیت ته په کتو ویلي دي چې افغان نجونې له ښوونځیو راګرځول شوي، د میرمنو په سفر بندیز لګیدلی او افغان میرمنې له اقتصادي ګټې وټې محرومی شوې دي. دغه ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د بشر حقونو او میرمنو په برخه کې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د افغانانو د بنسټیزو ازادیو حقوق تضمین کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د وروستۍ پریکړې پر بنسټ پارکونو او حمامونو ته د میرمنو په تګ بندیز لګیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه شاوخوا سلو تنو افغان ښځینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شویو لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنګسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیونې او ځورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو پر مخ د لوبغاړو او تفریحي پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
بیا به هم د افغانستاني وی مسلې ته تم شو. د امریکا متحده ایالاتونو په دغه هیواد کې میشتو افغانانو ته په شرایطو برابر افغانانو ته یو نوی پروګرام اعلان کړی دی چې له مخې دوی کولی شي د خپلې کورنۍ ځینې غړي له افغانستان امریکا ته وغواړي. امریکا ته د کډوالۍ په برخه کې د سنتیا او رامنځته کولو د دغه پروګرام لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پاڼه ځانګړې پاڼه جوړه شوې ده او هلته یې ټول شرایط او لارې چارې بیان شوې دي. یو شمېر هغه کسان چې کورنۍ امریکا ته تللي او دوی دلته پاتې دي له دغه پروګرامه د هرکلي تر څنګ د کډوالو د چارو د چټکېدو غوښتنه کړې ده. نور حال د مرسلین در سلا په دې راپور کې.
افغانستان کې ما کورنۍ میالته ده او هم ډیر ته ونیدل
چې د زمری پلار چې په کابل کې په امریکایي اداره کې کار کاوه د تیر جمهوریت نظام له سقوط وروسته د کورنۍ له یو شمیر غړو سره د تخلي پروګرام کې قطر او وروسته امریکا ته لاړ او څه باندې یو کال کېږي چې په امریکا متحده ایالاتو کې میشته دی. خو زمری په کابل کې یوازې پاتې دی او په دې موده کې د داسې یو قانوني فرصت په لټه کې و چې له ده سره مرسته وکړي تر څو له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
زه شخصا ډېر خوشاله سم ولدی پروسې هرکلی کوم ځکه زه په خپل په افغانستان کې ما کورنۍ میالته ده او هم ډیر ته ونیدل چې ما وغواړي که څه هم پروسې روان دي له دوه کلو شاوخوا خو بیا هم دوی ته ونیدل چې ما وغواړي په دې هیله چې دا پروسه د تیرو پروسو په شان ونه وسی چې ډېر ځنډنه دي ډېر وخت نیسي.
یو انجلی چې د کور مشره لور ده او د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي پلار یې په یوه نړیواله اداره کې کار کاوه او څو میاشتې مخکې د امنیتي ګواښونو له ډېرېدو سره اړ شو چې دوی پرېږدي او یوازې امریکا ته لاړ شي. دا انجلی وایي چې دا مور، خویندې او وروڼو یې هغه مهال پاسپورټونه نه لرل. نو یې چې پاسپورټونه ترلاسه کړي د داسې وی قانوني چارې په لټه کې دي چې پر مټ یې دوی له خپل پلار سره یو ځای شي.
کوم فامیلونه چې کور دي خویتمن هم دا غواړي چې خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. نو موږ د دې کار درکلی کوو، ښه کار ده. دا ښه خبره ده چې یو فامیل په یو ځای کې سره غونډو سیږي یو ځای ژوند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویب پاڼې د افغان کورنیو بیا یو ځای کېدو په نوم برخه پرانیستي او په دې پاڼه کې شریک شوي معلومات به له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې په خپله امریکا ته رسیدلي خو د کورنۍ غړي په افغانستان کې پاتې دي او له دوی سره د یو ځای کېدو په تمه دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دغې پاڼې د پرانیستو په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې متحده ایالات د افغانستان د خلکو په وړاندې اوږدمهالې ژمنې لري او هغه کسان چې د خپلې کورنۍ لغړو سره د یو ځای کېدو غوښتونکي دي ټول اړین معلومات او فرصتونه برابر کړي. دغه پانی د معلوماتو پر بنسټ هغه کسان چې لاله پخوا د امریکا تابعیت په امریکا کې د دایمي استوګنی کارت یا گرین کارت لري، هغه کسان چې امریکا کې د میشتي دوه غوښتنلیکونه سپارلي او یا سیاسي پناه اخیستي، کولای شي خپل میرمن او له 20 کلونو کم عمر لرونکو اولادونه د شرایطو لمخې امریکا ته ورغواړي. هغه افغانان چې په موقته توګه د بشر دوستانه ملاتړ لمخې په امریکا کې استوګندي او د وخت په تیریدو سره به دایمي استوګن کیږي هم په دغه پروګرام کې شامل دي او کولای شي پر شرایطو برابر کورنۍ غړي له افغانستان امریکا ته وغواړي. د کډوالو د نورو پروګرامونو سربیره له 2009 کال راهیسه زرګونه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کاوه د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا اس آی وی لارې امریکا ته تللي. دغه شان د تیر میلادي کال د اګوست میاشتې په 15 نیټه د افغانستان جمهوري نظام تر سقوط وروسته هم نږدې 100,000 افغانان د امریکا د پوز د تخلیه پروګرام له لارې امریکا ته لاړل او د دوی د کورنۍ ډیر غړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي او دا کورنۍ د خپلو ټولو غړو د بیا یو ځای کېدو غوښتونکي دي.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په میوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د امریکا سمندري ځواک وایي د عمان په خلیج کې یو کښتۍ چې 2 ټنه چاودیدونکي مواد پکې بار و کشف او ضبط کړی ده. دا مواد چې د امریکایي چارواکو په وینا ایران د یمن حوثي یاغیانو ته استول د توغندیو د سوند د موادو او د بمونو د جوړولو لپاره کارول کېده. جزئیات به د احمد تکل نه واورو.
د امریکا سمندري ځواکونه وایي په خلیج کې د کب نیولو په یوه کښتۍ کې ټنونه چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي دي. په خلیج کې ډیره د امریکا سمندري ځواکونو په یو بیان کې چنن خپور شو ویلي له 8 ټنه زیات چاودیدونکي مواد د عمان په خلیج کې چې په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلو د ترافیک مهمه لاره ده موندلې دي. بیان زیاتوي چې د امونیم پر کلورایټ په نوم مواد چې د راکټونو او میزایلونو د سوانګ موادو او د بمونو په جوړولو کې کارول کیږي ایران حوثي یاغیانو ته استول. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد جګړه کوي په وار وار پر تهران تور لګولی چې حوثي ډلې ته وسلې استوي، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. د متحده ایالاتونو د پاوز په مرکزی قرارګاه کې د سمندري ځواکونو یو چارواکي مرستیال ادمیرال برات کوپر ویلی دی چې د چاودیدونکو مواد د لسګونه منځني واټن وشتونکو بلستیک توغندیو لپاره د سوانګ مواد برابرولای شي. نوموړي د هم ویلی چې د ایران لخوا حوثي یاغیانو ته د وژونکو وسلو استول څارل کیږي، ځکه د په وینا دا یو ډیر خطرناک کار دی او نتیجه یې په ټول منځني ختیځ کې تاوتریخوالی او بې ثباتي ده. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د سمندري ځواکونو په بیان کې ویل شوی دی چې ضبط شوی کښتۍ 4 یمنی عمله درلوده او همدارس 100 ټنه یوریا سره هم پکې بار و. له یوریا سره څخه عموما په کرنه کې کار اخیستل کیږي، خو په عین حال کې د بمونو په جوړولو کې هم کارول کیږي. بیان زیاتوي چې امریکایي پوځیانو دا کښتۍ د یک شنبه په ورځ د عمان په خلیج کې ډوبه کړه، ځکه لیک د ولې د تجارتي کښتۍ لپاره خطرناک او عملای په خلیج کې د یمن ساحلي ځواکونو ته وسپارل شو. په خلیج کې د امریکا سمندري ځواکونو د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم په همدې سیمه کې د کب نیولو په یو کارګو کښتۍ کې ټوپک او مهمات وموندل چې ګمان کیږي ایران حوثي یاغیانو ته استولي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په پرتلې په ولایت کې د سون توکو بای ډیر لوړ شوې دي او دوی نشي کولای چې په پیل شمې ژوي کې سنونه او اولادونه ګرم وساتي. د دوی په خبره هر ورځ له کونړ، ننګرهار او کابل ته په ټولارو کې د څېړیو او نور لرګیزي خو دوی د پیرلو وسنه لري. خلک وایي د لرګیو د بیې لوړوالي سره د څېړیو ځنګل وهل زیات شوی دی. د دې موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
رضوان الله د مرکز اسداباد اوسیدونکو د پخوا په حکومت کې مامور خو اوس بيدند شوی او اقتصادي فقر سره مخ دی. وایي لیوي خو بیروزګاری او لبل پلوه د خوراکي او سنتوکو بیې لوړوالي ترې د ژوند کولو لاره ورکه کړې ده. د هغه په خبره چې په شاوخوا غرونو واوري ورېدلې او یخني پیل شوې ده، نه اولادونو ته د ګرم لباس اخستلو وسلري او نه هم د کوټو ګرمولو لپاره د لرګیو
لرګي سخت ګران شوی دی. مخکې 200-250 روپۍ باندې منو وسو روپۍ ته رسیدلی دی. مونږه د اخستلو توان نه لرو. موجوده حکومت نه جدي غوښتنه کوي چې دغه نرخونو د راټیټولو کې جدي ګامونه واخلي او د دغه غریبو ولس غم وخوړل شي.
د لرګیو د بیو لوړوالی او خالي جبونو پیل شوی ژمی کې ژوند تیرولو ته زیات کسان حیران کړي دي. حکیم سالم احمد صالح او عزیز الرحمن
دا چې ژمی را ورسېدو او لرګي ډېر سخت ګران شوی دي. د کونړ غریب ولس د هغې د اخیستلو څخه ناچاره دی.
دا چې په کونړ کې د سوخ لرګي چې دي د قیمتونه جګ دي. مونږ د اخیستلو وس او توان نه لرو. ژمی هم را ورسېدو، یخنی هم شروع شوله، نو لرګیو ته ضرورت ډېر دی.
یو شمیر کسان دا هم وایي چې د سون لرګیو بیو لوړېدو سره په غرونو کې د سیړیو او نورو ځنګلونو وهل زیات شوي. د کونړ اوسېدونکي له طالب چارواکو غواړي چې نورو ولایتونو تا د سون لرګیو د انتقال په غرونو کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د بیو د لوړوالي مخه دی ونیسي. د دوی په وینا کې د ځنګلونو د پرې کولو او له کونړ د لرګیو د انتقال مخه وننیول شي، نو کونړ به وسنۍ ښکلا له لاسه ورکړي او نورو زیاتو زیانونو سره به مخ شي. عبدالله
په ټولو ځنګلونو کې د ځنګلونو قطع شروع ده. که دغه کار مخه ونه شي په اقلیم باندې به ډېرې بدې پایلې ولري. تر څنګ به زموږ اقتصاد ته ډېره غټه ضربه ورسي. مخکې که به یو چا بل کاروبار کوو، اوس د هغې کاروبار نه شدی د لرګو په راوړلو کې ګټه ډېره ده. او هر سړی کوشش کوي چې یوه ونه قطع کړي او د هغې نه شدی یو څه انکم لاسته راوړي. نو د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادي تاوان کېږي. مسؤلینو نه هم هیله دا ده چې د خپل 50 روپو ټیکس لپاره د افغانستان آینده مه خرابوي.
خو په کونړ کې چارواکي بیوای د ځنګلونو پر پرې کولو یې بندیز لګولې او همداراز هڅه کوي چې د لرګیو انتقال او بیو لوړېدو مخه ونیسي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
ان شاء الله دا ستوند زړه دغه د حل لپاره یو لار مونږ ګورو چې ولست هم نقصان ونه رسیږي او کم چې د لرګو کاروباري خلک دغه ته هم نقصان ونه رسیږي. بل طرف ته خلک دغه افواهات شروع کړي دي چې د لرګو د خرڅ په نوم باندې ځنګلات ول کیږي او ځنګلو ته نقصان رسیږي. دغه خبره تقریبا بی بنیاد ده. ځنګلي چې دي بند دي.
د کونړ یو شمیر وسیدونکو په داسې حال کې په خپل ولایت کې د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال شکایت کوي چې په مرکز کابل او نور ولایتونو کې هم د سون موادو او په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو بیې د پخوا په پرتله ختلې دي. که څه هم چې حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په ژمي کې به د اوبلنو ګازو سکرو او نورو موادو نرخونه کنټرول کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس په میدان وردګ ته ورشو. په میدان وردګ ولایت کې د واوري نمړی ورخت خلک هیله من کړی دي. دوی وایي چې د روان ژمی به د واوري ورختونه زیات وي او د وچکالۍ مخنیوی به وشي. خو له دې سره جوخت بیا یو شمیر نور دې ته اندېښمن دي چې ژمی به څنګه تیروي، ځکه هوا یخه ده او دوی د ماشومانو او ځانونو د ګرمولو لپاره هیڅ هم نه دي اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو کلونو وچکالیو له امله د خلکو کروندې او باغونه زیانمن شوي دي او په ځینو سیمو کې خلک د څکلو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ماشومانو د خوشحالۍ د واوري د ورېدو په پار دي. د دغه ولایت لوړی او ژوري په سپینه واوره پوښل شوی. د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې د واوري لومړنی ورښت ځای کروندګر او خلک یې لمند کړي دي. د کابل تر څنګ د دغه ولایت لوړی او ژوري اوسمهال په سپینې واورې پوښل شوی چې ځایي خلک یې زیات هیله مند کړي دي.
واورې ته موږ ډېر خوشحاله یو او په دې وطن باندې وچکالی تیره سوې ده. خلک له تکلیفو سره مخ دي. او به بیخی اوره که دی
خدا دی نورمو که دی خیر دی چه لگرزانی سی به خلق لگارام سی
چه زیاد مسکالی سر مخو او دی چکل و بو سر هم دی زیاد سون سر مخو لو او دی واروی تا منگا زیاد خوشحاله است خدا دی بدی وطن که او سالی راولی چه
که زه هم دا میدان ورده گولای تیوش می روسیدون که دا واروی پوری دو خوشحالش کاری او اکسونه دا خپل و طولنیز رسانه و پرپانو خپاروی خو یوش میر نوری بیا چه اقتصادی وزایش نده اندیش مندی. دیوائی جمعی لوقت مخی را اغلی او دید خپلو کرونو ده تودولو لپاره تا نلری.
وارا خود یه وقت آوست بلا طول خلق بشاره جی وسط دی لرگه نلری جی گاز نلری جی برن غریبی نستا.
دا خلق دا سرگندونی پرداسی محال کوی چی مخی لگی هم بیلابیل و نریوال سازمانونو پا افغانستان کی پر اروان جیمی کی دا خلق و وضیعت لستونزو داک بللی و اواندیش نپریشو ولی و. تازه د خوړو نړیوال پروګرام د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمو اعلان کړی دی او ویلې دی چې دا لړۍ به دوام ولري. د میدان وردګو ولایت دغه اوسیدونکي پر داسې مهال د واورې ورښت یو شمیر خوشحالي کوي چې د تیرو کلونو وچکالۍ له امله د خلکو کروندې او باغونه زیات زیانمند سوي وه او په ځینو سیمو کې خلکو د څښلو اوبه هم نه لرلې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
هم درنګه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پانه چ پته ازادي رادیو دات کام د هلته وګوري ولولې او واوري. اوس به مر شو تاسو پیغامونه ته.
زاد الملک هم د هلمند ولایت نه دلیل رسالي سره تاسو ته پیغام پریږدم. ما دا پیغام دی چې د غمرست چې راځي او دا غاده مسکینان پر نامه باندې او د بزګرو د شخل پر نامه باندې دا هغه خلک چې په حکومت کې رتبه ولري او یا داسې کوم خانان خلک یو درا وخت پر څوک په خبرې لا نشار وخت دی خپل ونډه پکښ واخل بیا که چیرې او چاته ورسېدل خو ورسېدل په نوی د چانن نوم نیوشته کی نه د چانن نوم نیوشته کی نه او چاته وای د غمرسته کې چیرې دی د غریبانو دغه مسکینان لپاره وتل دي
شنه خو د میوند څخه اړیکه نیولې ده. نظم ده امارت څه ده قرض ارزو ده چې له مرسته بنده کې ځکه ډیره وینځ پاکې راوستلې ده په کورو کلی کې خپل ورونه و پلارو هر څه په شرط سره اخته کړی دي. نو زما دا غوښتنه ده چې دا امارات څه چې دا بند کې ده داینده ده پاک.
رئیس صاحب نعمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ګرمسیر ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی. زموږ هیڅ کرنیز توکي ولایت مرکز ته نه رسیږي او حال دا چې مریضان ملاتړ ولایت ته نه رسیږي. ډیر د ستونزو سره مخ دي. جوړ سړی مریضیږي. موږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه او د خارجي ډونرانو موسساتو څخه دا غوښتنه چې د ګرمسیر ولسوالۍ سړک په ښه توګه راته جوړ کړي.
زه له پکتیا نه رئیس خان خبره کوم. دا کومې مرستې چې روانې دي مخکې مې هم تکرار درته کړی و چې دا په شفاف ډول نه رسیږي خلکو ته. هغه خلک چې په کلي کې پیسه داره وي سفارشیان وي هغه وګوري. انجینران هم رشوت خواړه دي. د کلیوال هم رشوت خواړه دي. غریب سړی والا که څوک پوښتنه هم کوي یو دوه کسه غریبان رولی کاتي ورته چې نور دلته نست. نو له طالبانو څخه مې دا درخواست دی چې باید په دې پسې وروسته هم یو څه آیاتان راولیږي کور په کور وګرځي پوښتنه وکړي چې دا د چا نوم لیکلی ده څوک پاتې دي دا لیکل شوي پیسه داره دي غریب دي حقداره دي څه رقم خلک دي خو چا پیسې لري وس لري کرایه لري بازار ته مورمنډې کې موټر لري ولیکي آ غریب لا خبر هم پینې یا په یو مجبوری باندې لګیا یا مریض وي او یا خبر نه بس هغه کې پاتې. دا مې له تاسو نه مننه چې دا تر مشرانو پورې ورسوئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.
په دې خبری مجله کې زموږ خبری مطالب هم دلته پای ته رسیږي. په دوی منیمای کې درته نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه لرو. تاسو کولای شئ چې د خبرونو وروسته دغه پروګرامونه چې زموږ همکاران شمتو کړي واوري. خو پیل مخکې به خبرونو ته ورشو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي په چمن کې پر پاکستاني امنیتي کسانو د بریټ د چړنی پړی یو لوړ پړی هيئت کومارلې دي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد پر خپل ټوټر پانه د سپین بولدک چمن پر لار د وړمې ورځې پیخه دی او معلوم کس لوري پر پاکستاني امنیتي کسانو د زبللې ویلې دي چې په دې اړه د چړنو او عملینو د پیدا کولو لپاره ټاکل شوی هيئت پلاتنی پیل کړی دي. د تیریکشن به پورس د کندهار سپین بولدک چمن دروازه کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ خطر منځ ته شوی و. په افغانستان کې طالبان د بیا ځلې واکمنۍ د پیل راهیسې پر سپین بولدک او ترخان دروازو باندې د اوښتونکو افغانانو سره د پاکستاني امنیتي ځواکونو د ناسم چلن او په دې پوله وخت نه وخت طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوی دي. د بخښ نړیوال سازمان له طالبانو سره د بشري حقوقو د سرغړاویو د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په تازه بیان کې د جنوبي اسیا لپاره د دې سازمان کمپاینر حمیره حمیدی په حواله ویلي دي طالبان له بشري حقوقو سرغړاونو ته دوام ورکوي او باید په دې اړه ورسره حساب کتاب وشي. وړاندې د بیرمن حمیره له قول ویل شوې دي نړیواله ټولنه طالبانو سره د پناستو کې بخښره توګه د خصو او جنونو په وړاندې د طالبانو پر پالیسۍ ونی وکړي. د بخښ نړیوال سازمان په داسې حال کې طالبانو سره د بشري حقوقو د نقص په اړه د حساب کتاب غوښتنه کوي. شاید کیږي په تیرو لسو ورځو کې څو فعال خزې له هغې ډلې ظریفه یعقوب او فرحت پوپلزی د طالبان لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه لا معلومات نشته ده. د ترکیه پولیسو ویلي دي چې د یکشنبه ورځې د مرګونې برید په تړاوې وخزنی ولیده. یکشنبه د استنبول په استقلال واټ کې 14 لک تر لګش پاک کسان ووژل او تر اتیا زیات ټپیان کړل. د ترکیه د کورنیو شارو وزیر سلیمان سلو اعلان کړی چې بم ځای پر ځای کړی و د پولیسو لخوا نیول شوی ده. پولیسو ویلي دولس سوا امنیتی کیمرې پلټلې دي. یوش ځایونه باندې چاپی وهلې دي او شپږ څلوي شکمن کسانې د پښتون لپاره نیولې دي. او د اوکرين ولس مشر وای روسي ځواکونه په خیر سور خار کې ټوله مهمه ودانه ویجاړي کړې دي. ولادیمیر زيلنسکي تیر ماخم د نومبر 14 مخبل شپنی وینا کې ویل روسي ځواکونه لخاره د وټل پر مهال په لوی لاس د برېښنا مخابرات او ټلویزیون تاسیسات نړولې دي. د اوکرين پوزي چارواکو د تیر جمعې پورس خبرو کړو چې خیر سور خار روسانو ونیو او دوی په کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. د اوکرين د انرژي شرکت پروند شنبه ویل دوی هڅه کوي چې د ژمي په درشل کې د انرژي نړول شوی تاسیسات بیرته ورغوي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. اروپوهان وایي چې کورنۍ شخړو اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړې دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډېریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روان شناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عاطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډېریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. اروپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اختکاس نخې نخانی راتوي.
اخر خسک یانجلی سپیږي سي ورځ پر ورځ د ته وزړ تنګولې پیدا کیږي. اندا کرنج کیږي نه پوري چا سره خبرې وکي غوړ ستنه اوسي کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته و مصرفيات د لود اغه ورځ پر ورځ کمیګه غاله قو شو کار تنه لري مخپله نفر وای وای زه ډېر بد احساس لرم. احساس ته خستګي په ټول وجود کې کوم او هیڅ شمل واسه نه کیږي هغه فکر کې چې تامبالاسه ویم اته د ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیګم هر شی راته هغه وخت خوند له لاس اور کړی سره واسه تم توجه نه کوي ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکي فقط په اوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن احمد زی زیاته کړ چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي لومړی په آرام ماحول کې کینی سترګې مو پټې کړی او د پینځو دقیقو لپاره ژوره ساه واخلئ او بیرته بهر کړئ هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي د هغه تاثیر مستقیم دغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کوي له ماشومان سره کوي ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودل چې مثلا له ښځې او خپل ماشومان سره جنجال وکړي اوس ټوله ورځ په کور کې او بل کار نه لري نو مجبور ده چې له ښځې اولادونو سره جنگ او جنجال وکړي نو اوس مهال ډېری ښځې ډېری میرمنې پر رواني ستونزو اخته دي بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کو ګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري بل دا چې د درک نشتون دی زمونږ اکثر سړیان چې کوم دی هغه زمونږ میرمنې صحیح نه درکوي
شمې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسي په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې دغه کنټرول ناشونی وي خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی ډیرو خبرو پسې مګرځئ تشویش مکوي او ځان خوشاله وساتئ نوموړي زیاته کړه چې ری دي خبرو په عملی کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نکړ نو رواني ډاکټر ته ورشي
رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلي بل خارجي کوموسسات چې هغه هم کوشش وکړي چې د رواني کومکونه ډیر زیات راکړي ځکه چې تر هر څه د مخه بل اولین یا ځونو څخه فکر کوم چې دوام نیاز دی یو انسان د رواني نیازونه دي چې هغه باید برآورده شي او دې دروانه ستونزو ته رسیدګي وشي نو دا به هم ډیر خصي چې د ارواپوهان استفاده سي او د دې له استعداد او ورته او څخه کار واخستل شي او ارواپوهان په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر یو وخت کې یو بحران راځي یو تاهل راځي نه یوازې مېرمنې بلکې سړیان ماشومان لدینه متاثر کیږي حکومت ګورو چې زیاته متاثرېږي هغه مېرمنې او ماشومان دي چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام مونږ کړي خو بونه کړي او خپل استعدادونه او ورته او څخه کار واخلي دغه دو ګرو ته بل خصوص ډیر زیات کار وکړي
په ولسی جرګه کې د خلکو په خنۍ استاد یې ګوللی صافي وایي چې له 12م ټولګي څخه د پورته ټولګیو د انجونو پر مخ د خوندزیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی
دا څنګه هم دا وځي مثلا دواګا نه خلی عقلي او سبي راکرات دا ورزي د خلک ډیر زیات مثلا ځکل شوی دی ډیر خپه شوی دی د چارلا س کتاب وخت ورته چې درس مو وي که څه باندې اوس دا جنکه چې چارلا سو ګرلا سکلو دي دتون علاقه لري دوتمن څوک چې مثلا ډاکټر شم څوک چې انجنیر شم څوک چې معلم شم څوک چې پیلوټ شم مګر ته د لاس کتاب وخت لکه شکوي ورته چې ما زم کپټ ما زدا خپل سره وښني څو سابلات به تعلیم پات سره څوک بي کی نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي اولاد به تعلیم وي خزم پر روان ټلیفون اخته کړی دی اته غا جنکه چې فکر کوم چې د مکتبونو ته ځي فیسبوک کله کله کوم ډیر جنکه جاري مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي دوی ډیر جاري به ورځي کوي په رواني لحاظ پر هیل لحاظ بالکل د افغانستان خو ته ټلیفون پیدا کړی
ډاکټر محب لازغم چې پرواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پر لپسې پیښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راپولم
مثلا ډیرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړي اوس په کور ناستې دي اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو همدارنګه ډیر وګړي مهاجر شول کورنۍ سره بیل شوې د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل مایندې پلرونه هلته پاتې دي یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د زینو مایندو پزړونو کې اندښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅیږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا په خپله د ژوند ورته بې معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکي دي، ښې ورځې بیا راتلونکي دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغاوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د ونو د رژېدلو پاڼو غږ خیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوخیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرای یخ شمال ور باندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو لپاره یا د 10 دقیقو لپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې یو شمېر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یادې کړي. په خوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کیدونې نه دي، بل اخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره، نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د میاد هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري، او که احیانا دا هم نه وي، د هر نوی مهارت زده کول دا پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 4001. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه قدر من اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقونه خبرونه ته محرک لای کوم. ما خوشاله يم چې بیا هم دی وی ونی پتیری دو سره اساس پدرا نوزر کزر شویم. قدر من اوریدونکو، دا ونی د ماشومان د شاخه کارونه باندې غیګو چې ولی ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي، یا په قوانینو کې داسې کوم سشته چې ماشومان دې شاخه کارونه من کړی وي، او څه عوامل چې ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي، په دې اړه بحث لرو. قدر من اوریدونکو، په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی. پژواک صاحب، په پیل کې خو تاسو څخه راغلاست وایم، که چیرې اداره ته وایي چې کومو کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي؟
خب ماشوم اخ چاته وایي چې عمر 18 کلو ته نه وي رسیدلی، هغه ته ماشوم وایي. یو ماشوم نشي کولای چې مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې، یا مثلا د خښتو په بټیو کې، یا مثلا تیګو په کیندلو کې، او په سوالګریو کې، په مجبور کې هغه کارونه چې د یو ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي، لاغه نه باید منع شي، او هغه منع دي. حتی په نظامی چارو کې مثلا له ماشوم نه استفاده کول، جنسی استفاده کول ترې، یعنی په مجبور که هغه کارونه دي، دا ټول ممنوع حالات دي چې قانون هم په دې رابطه وړاندوینه ورته کړې ده، واضح صراحت لري چې له ماشوم نه باید دا استفاده ونه شي.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې پژواک صاحب داسې راغلي دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منع کړی وي، که څنګه؟
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلي دي مشخصا، مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1990 کې چې د سازمان ملل متحد لخوا هغه شوی ده تایید شوی ده، په هغه کې خو واضح راغلي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي، او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي، حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخصه دا کلمه او جمله نه ده راغلې په دې کې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي، چې او د کنوانسیون ته باید متحد شي، چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه، او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وضع کیږي، هغه باید دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي، چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمي فزیکي وړتیا باید په نظر کې ونیول شي، او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي له هغې نه باید مخنیوی وکړي، او په قوانینو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پژواک صاحب داسې شته چې البته بیا هم ماشومان منع کړي وي، او یا یې ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومانو باندې کار وشي او یا کار ونه شي، په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانین کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي ماشومان پر رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخستل شي. دا صراحت لري په دوهشتمه او درویشتمه مادو کې د موارد شته. خو هغه قوانین د مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
پښواک صاحب، داسې کورنۍ هم شته سره له چې اقتصادي وضعیت ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي، او داسې وایي چې پرې د دوی ښه سخت راشي پاینده کې او پاینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم ده چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو پاینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومان ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډېره مهمه ده نسبت لدې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد به حیث په یو ټولنه کې را څرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسې بهتره به وي.
مننه کوم. په سره شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان ته څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او کنه کیږي، او که کیږي عوامل څه دي هم دلالت به څه وي چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په اوسني شرایطو کې افغانستان کې لډی ربه د مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډیره ورانه ده. یعنی موږ وینو، یعنی ضرورت نه ده د خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو، عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړې استفادې کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر د کور یا وژل شوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارت سي چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
ډیره مننه. که چیرې په ټولنه کې ماشومان شاقه کارونه ته اړ شي او دوی باندې شاقه کارونه وشي، دوی به د کوم مشکلات او ستونزو سره مخامخ شي؟
دا خو لورای معلومه ده چې که چیرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه تر سره کې په ماشوم ټوب کې معلومه ده چې منګه پراتلون کې پزوانی کې منګه اغنه دیو تعلم فرد په هیڅ ټولنه کې اغنه منګه ګټه نه سوخسته اکثرا د دوی منفی تبعات دادی چې دوی په معلولیتو باندې اخته کیږي دوی رواني مشکلات پیدا کوي د تعلیم زمينه ورته مساعده دوی خو تعلیم وخت کې خو دوی شقا کارونه کړی دي په نورو کاروبانی مصروف او بوختو نو دوی په ځواني کې خو معمولا لډیرو نیمګړتیاو سره مخي نو من خو اله لرو چې اوس د منګه حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید خپل تدابیر باید ونیسي ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت دي په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید وسنجول سي او کومه پالیسیان سي دي او کوم مخکنی قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د اساس له ماشومانو سره منګه روغ استفاده روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې پراتلونکي منګه یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن غټه وخت
ډیر مننه کوم پښواکسب د چې ماشومان باندې شقه کارونه ونشي یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلاً د منګه حاکم نظام دا دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول او مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو پر اساس او هغه ټول اصول مقررات چې د ماشومانو پر اساس دی هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي مې مکلفیت د کورنۍ مکلفیت هم دا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سختو کارونه به پرې نه کړي او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې ژوند فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري دا مفکوره به سره اصلاح کو او اول کې د کومتونو مکلفیت ده او ثانیاً د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی تر څو موږ پر راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیر مننه
قدر منوریدونکو تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبري د ماشومانو د شقه کارونو په اړه وریدي دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاسو مډاله کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کازري کو تاسو ټول په لاس پرو خو وخت ولري
ಕಡೆ ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಸದಾ